درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه د تورخم دروازې د خلاصېدو ژمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو او پر یاد دروازه د بیا نښتې د مخنیوي لپاره خبرې وشوې. له سیمې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانیستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه راز سرچینه وایي دواړه خواوې د مذاکراتو پر مهال دې پایلې ته رسېدلې چې نښته د حل لار نه ده او باید رامسته کیدون که ستونزی ده خبرو للاری حل شی. ده تورخم دروازه 15 ورسی بلندی و روست لحقه و تلال شد چه ده راپرونو پر اساس طالب اسکرو یو پخوانه پوسته بیرت جوره وله چه پاکستانی پوده ساتو پره دسی وکره. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 1 میلیون میندې او ماشومان له هغو خوړو بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره ځانګړي شوي دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل ایکس پاڼه کې د خپل یوه کلینیک د خوارځواکۍ د متخصصې بلقیسې څرګندونې خپرې کړې چې وایي دغه خواړه د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خورا مهم دي.
رمضان چې د مثال وایي چې دا ماشومان سره ماشومان کې ګور سره په کور کې موږ سره ماشومان وخت دې لپاره چې ما پیغام یو ورکړی هم دا چې موږ دا کومه کونه باندې کې لای زیات کې به خلک لپاره
تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان برخي ویاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویلو کمرشتي ورسره ونشي په ژمي به د لری پروتوسي مو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې کندي مشرکې ویل سخت ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مات قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن یکشنبه په یو مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشه یي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور لمخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوی په اروپایي ټولنه منځنی ختیځ جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوی چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. راپور وایي په 2018 میلادي کال کې د دغو موادو د ضبط اندازه 2.5 تنه خو په 2021 میلادي کال کې اندازه څه کم 1.5 تنو ته رسیدلې ده. دا نشه‌یي مواد چې خلک یې د کریستال او کریستال مات په نامه هم یادوي د مرکزي عصبي سیستم د شدید تحریک سبب کیږي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښته او د ټپیانو شمیر څه باندې 2000 ته رسېدلی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب ښودل کیږي. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په وندویو پاتې شویو کسانو پسې چې تر نړیدل یو ودانیو لاندې راګیر پاتې دي د پلټنې عملیات کوي. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمېنه کیف هوایي حمله کړې دي. اوکراینی چارواکو ویلي په کیف او شاوخوا سیمو کې د دغو حملو پر مهال نږدې 2 ساعته د چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. د کیف ښاروال ویتالی کلیچ کو ویلي یو کس په پودیل تاریخي سیمه کې ټپي شوی او د ښار یو پارک نږدې اور لګېدلی دی. د بلې خوا د اوکراین پل یو ځواکونو اعلان کړی چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم په ایران کې د 2 جوړ شویو الوتکو له منځه 15 نسکوري کړي دي. او د کرکټ آسیایي جام سیالیو په دوام کې نن د هند او پاکستان لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په دې سیالۍ کې چې د سریلانکا په پلازمېنه کولمبو کې روانه ده پاکستان په چګټلې خو غوره یې بللې چې لومړی بیټنګ وکوي. هندي لوبغاړو تر دې دمه په 24 اوورونو یو توپ 124 منډې کړې او 2 لوبغاړې سوځېدلې دي. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه اوس 24 ساعته اوریدلی شي. په لنډی کوتل کې یو شمېر خلکو د لارې د بندیدو په اعتراض کې مظاهره کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي
ساتھی ساتھ میں یہ کہوں
زدا ہم ویم چی دا افغان حکومت مسئولیت دی کل افغانستان لخوری پا پاکستان کی برید کی گی باید مخیونی سی
نن دا زانوشنی دا مخنیوی نرائی والا ورست دا ولی زینی کسان زانوشنی
کل چی فقر سر مواجی محدودیت کی وزی او اصلا چی انسان پا زانوشن فکر کی دی بحران پا حالت کی بی
پا غزنی کی دا سرک دا سر دا در مل پلورلو کاروبار توت دی
شکر رو دی عرصی دا پار دی دی خیو دی دی دا پار
پا چترال کلا هم جکر روانه دا دی موسو تاچیلم پا دی اخترانه کیا بیدیش
در دی شیبی
دا آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بللی. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خبره کړې ویل شوي چې د تورخم دواړو خواو ته پر جنازو سربیره زیات شمیر مسافر بند پاتې دي چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د افغانانو د کرنیزو حاصلاتو او میوو د رسېدو په مهال په بیلوبیلو پلمو دروازې تړي چې نه یوازې د دواړو خواو تجارت زیانمنوي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله زیاتوي. د دې موضوع تفصیل د امید زهیر مل پراپور کې
داسې مهال چې د تورخم دروازه د پنځمې ورځې لپاره هم بنده ده. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې د ملامتیا پړه پر پاکستان اچولې او د تورخم دروازې بندولې د ښه ګاونډیتوب خلاف ګام بللی. دا اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خپره کړې پکې لیکل شوې د تورخم دواړو غاړو ته د جنازو سربیره په زیات شمیر مسافر مېرمنې سپین ګیري او ماشومان بند پاتې دي چې په هیڅ ډول د توجه وړ نه دي. په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د تورخم دروازه پاکستاني حکومت وروسته در دې وتړله چې د تېرې چهارشنبې په ورځ عسکرو په طالب ځواکونو د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د ترمیم پر مهال ډزې وکړې. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لیست په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولي دي. اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو ته نږدې د افغان سوداګرو په انځورو بار د یوې لویې لارۍ د سوځول کېدو یادونه هم شوې چې له قوله یې لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کوي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د تفاهم او ډیپلوماټیکو خبرو له لارې د ستونزو په حوالې ټینګار کړی دی. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه رسنیو ته په سوال شوي پیغام کې ویلي
په کار ده چې دواړه لوري د سیمې د تجارت ترانزیت او اقتصاد د بهبود په خاطر د غوستونزو ته د مفاهمې له لارې حل لارې ولټوي او اجازه ورنکړي چې سیاسي او نور مسایل اقتصاد تجارت او د وګړو آزاد تګ راتګ زیانمن کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې. هخوا د طالبانو حکومت د ننګرهار والي له دفتره نن په یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې چې د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم لاره بنده ده او خلکو یې غوښتي چې تورخم ته له تلو راتلو ډډه وکړي. په همدې حال کې دواړو لوریو ته بند پاتې کسان هم د تورخم لارې د ژر تر ژره پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. په دوی کې د اتو خویندو د یوازیني ورور محمد یاسین هغه اته کلن ماشوم کورنۍ هم ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پښتونخوا کې وفات شوی او اوس یې جنازه افغانستان ته نه راپرېښودل کېږي. د هغه د کورنۍ یو غړي وحید الله ازادي راډیو ته وویل
اغیزی که مونږ ته هیڅ اجازه رانه کړه چې بارډر تم نږدې ایم پری دی سپینګری مو مرده وارو لیګل زم ور غلم ام بلانس مو ور وسه غیم را مند آتا او به می دې ماشوم مور ور راسته چې دا ورته لیک جړه پاره دو کی دې دې دا و منی دا جړه پاره دا مونږ پری دی خو هم مونږ پری نه خو به یو بجو بیره ته تورخم کې سپینګری ویل ول داستا سو مری مړی چې دې دا خرابې کې دلته ډیر زیاته د ګرمي نور تیزو به ما غینه بس ترا ور په مرده خانه کې کی خو دا شرفه او ته مخامخ دا ارن مسپتال شاته چې کومه ده.
بل خو لډیورن پوری د لنډې کوتل کې د جمعې پر ورځ خلکو لاریون کړی او ژر تر ژره یې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه وکړه. نظیم ګلشینواری چې د لاریون کې ګډون کړی وایي په تورخم باید د ستونزلو جوړولو ډډه وشي.
د حکومتونو هم تاوان روان دی، د عوامو تاجرانو هم تاوان روان دی او د افغانستان موږ سره ډېر زیات مریضان مړي پراته دي. دغو لپاره هم رحم وکړه.
په پاکستان نیوکه ده چې په لوی لاس له افغانستان سره په تړلو دروازو ستونزې جوړوي او غواړي له دې لارې خپلو سیاسي او نورو موخو ته ځان ورسوي. خو پاکستان بیا برعکس افغان لوری د ستونزو په جوړولو تورنوي.
لبل خود پاکستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګری ډلې وځپي. د دې موضوع دغه راز په چترال کې د جګړې د دوام په اړه لږ وروسته حال درکو. نن د نن ورځې د وی بلی موضوع په اړه اوس راپور لرو. نن د سپتمبر لسمه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانانو په منځ کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په سرپل کې د یو ځوان هلک د ځان وژنې خبر خپور شو. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر ځوانو افغان نجونو او هلکانو په پا پاکستان کې هم ځانونه وژلي دي. ارواپوهان د ځان وژنې علت بېوزدي، بېکاري او رواني ستونزې بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت امنیه قوماندانې د 13 کلن هلک د ځان وژنې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د یادې قوماندانې ویان دین محمد نظری ازادي راډیو ته د دغه ځوان د جسد د تصویر په شریکولو وویل چې یاد ځوان د شنبې په ورځ ځان وژنه کړې ده. ویل کېږي دغه ځوان احمد رشاد د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د پسنۍ کلي اوسیدونکی دی چې د ځان په زندۍ کولو سره ځان وژنه کړې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د نوموړي د ځان وژنې انګیزه لا نه ده معلومه او په اړه یې څېړنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې د دغه ځوان د ځان وژنې د لامل په اړه د نوموړي له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو بریالی نه شو. تر دې مخکې هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر ځوانو افغان کډوالو ځان وژنه کړې ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت اوسیدونکې مریم ساده د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ودانۍ له 5 پوړ څخه ځان وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه. نوموړی تیر کال خپلې کورنۍ سره د امریکا د کډوالۍ کیس د بهیر د بشپړولو لپاره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته کډه شوې وه. د مریم سادات مور پیکی عزیزی د نوموړي د ځان وژنې لامل داسې بیانوي:
د مریم جان سادات د مړینې لامل بې برخلیک ژوند او ناهیلۍ وه. هغې استرس درلود. په کیس کې هیڅ پرمختګ نه و. د ویزې موده مو ختمه شوې وه. ځینې داسې ستونزې وې چې هغه یې نه شوای زغملی. د ستونزو په هغې تیر اغېز وکړ او ځان یې د بلاک له 5 پوړ نه ښکته وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه.
د مریم سادات له ځان وژنې وړاندې د سایم او ذکریا بلوڅ ځکی په نوم دوه نورو ځوانو افغان کډوالو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې وه. سایم د یوې ودانۍ له 6 پوړ څخه ځان غورځولی و او ذکریا بلوڅ ځکی ځان زندې کړی و. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي د ځان وژنې 90% لاملونه په خلکو کې رواني ستونزې دي.
ځان وژنه یو بحران ده، او دا په دې معنا چې کنه کله چې یو انسان فقر سره مواجه، محدودیت په وځي، تاوتریخوالی ورسره سوی، رواني تکلیف ولري، ټولنه کې مشکل ولري، کار مون لري، لوست مون اوسي، دغه ټول مسایل چې راټول شي بیا د بحران اخته کیږي. او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې کوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ګارډین ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې د زیاتوالي خبر ورکړی و. دې ورځپاڼې لیکلي چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو څخه د راټولو شویو احصایو پر بنسټ د 2021 کال له دوبي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان په 1/3 برخې ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کوم مشخصه احصایه نه ده وړاندې کړې. ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته د دې احصایو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په چارو کې د افغانستان د څانګې مسؤولې الیسن دویدیان ګارډین ته ویلي داسې شرایط راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند پر ځای مرګ ته ترجیح ورکوي. هغه زیاته کړه افغانستان د رواني روغتیا له کړکېچ سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو د زیاتېدو له امله دا کړکېچ لا زیات شوی. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې بېلابېل لاملونه دي. د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال همدا چې په ښځو باندې په مسلسله توګه بندیزونه د دوی په اساسي حقونو باندې لګول کېږي او ترېنې اخیستل کېږي، لکه تحصیل، لکه کار، لکه په ټولنیزو چارو کې هغسې چې پخوا وي ونډه درلوده، او اوس هر ورځ پر استر بلې دغه کړي ور باندې تنګ کیږي، محدود کیږي. فکر کوم چې امداله ملونه دي چې دوی رواني تکلیفونه پیدا شوي دي او زیاتر ځان وژنې زیات شوي دي.
د ښځو د حقوقو یو بل فعال مجبین احمد زئی هم وایي لزده کو دنجونو محرومیت او پر ښځو د کار کولو بندیزم د ښځو او نجونو په ځان وژنه کې رول لري. نن د سپتمبر 10 د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 کال کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ټولنې لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په همکارۍ له ځان وژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د دې ورځې د نمانځلو موخه ستونزو ته پام اړول، د رواني ناروغیو په اړه د منفي چلند کمول یا استیګما، او د ادارو، حکومتونو او خلکو ترمنځ د دې په اړه چې ځان وژنه د مخنیوي وړ ده د پوهاوي لوړول دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د TTP په ګډون نورې ترهګري ډلې وځپي. جلیل عباس شیلانی د خبره پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریډ وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض سپارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلې ده. تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو په دوام د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګام پورته کړي چې د دله قوله افغانستان کې دي. هغه چې پرون یې په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرې کولې، له طالبانو وغوښتل چې د TTP په ګډون هغه عناصر وځپي چې د دله قوله د افغانستان له خاورې په ګټه پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي.
زه دا هم وایم چې د افغان حکومت مسؤلیت دی کله افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید کېږي باید مخه ونیسي. موږ له افغان حکومت غوښتنه کوو چې څومره دا ډول عناصر دي هغوی وځپي، هغه که TTP وي او که نور څوک. معلومه ده چې دوی له افغانستانه فعالیت کوي او په پاکستان کې
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید په افغانستان د نیوکو پر ځای خپل امنیت وساتي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو شتون هم رد کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د هم ویل چې دوی د چترال د برید په ګډون په پاکستان کې ترهګریزي پیښې جدي نیولې او دای هم تایید کړ چې په دې اړه د جمعې په ورځ خپل سخت اعتراض په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سپارلی دی. هغه دا هم ویل چې دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول پیښې وڅېړي چې بیا رامنځته نه شي. ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم وایي د طالبانو حکومت باید د دوحې هوکړه عملي کړي. هغه چې د پاکستان د سرپرست وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د دې تړون پر بنسټ باید د افغانستان خاوره د پاکستان او نورې نړۍ پر ضد ونه کارول شي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره خوندي ده او د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. پاکستانی چارواکي داسې مهال له طالبانو د ترهګرو ډلو د ځپلو غوښتنه کوي چې تېره اونۍ سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ جیو نیوز سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې واک ته له طالبانو له رسېدو وروسته په پاکستان کې حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوي هم دي. هغه دا ادا هم کړې وه چې په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتو وروسته له دوی پاتې شوې وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخ کړی دی. خو دا ادا په تېره کې د طالبانو د حکومت ویان رد کړې وه.
په پاکستان کې پاتې کیږي. په چترال کې لا هم د پاکستان د پوځیانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښتې روانې دي. له بلې خوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. دا تحولات داسې وخت کیږي چې نن هم د تورخم دروازه لکه څنګه چې موږ په تیر راپور کې واورېدل بنده ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د خیبر پښتونخوا په چترال کې چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له تیرې چهار شنبې نشتې لا هم روانې دي او دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړې دي. د چترال مرستیال کمشنر محمد علي نن یک شنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو پر پاکستانی پوځیانو دوه راکټونه وویشتل خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د سرخیل وتکو له لارې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د افراطي وسلوالو په لاس د پاکستاني سرتیرو د نیول کېدو راپورونه بې بنسټه وبلل. تحریک طالبان پاکستان یا TTP پرون شنبه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې وسلوالو یې د چترال په ارسون کې د پاکستاني پوځ پر مرکز توغندي وویشتل او هلته ولاړ ټول پوځي ګاډ یې تباه کړل. TTP د پاکستانی پوز د درویو پوستو د نیولو ادعا هم کړې ده چې پوز یې تر اوسه په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت سرپرست ورغوښتی او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلول له کونړ او نورستان ولایتونو وراغوښتی دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي. ټي ټي پی هم ویلي چې دوی له ډیر وخت راهیسې په چترال کې سته او د روانو حملو لپاره یې د افغانستان خاورې استعمالولو ته اړتیا نسته. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی چې لا هم کالاش، بمبوري ته او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلورو سرتیرو وژل کېدل منلي او د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا یې کړې ده، خو ټي ټي پی وایي چې 1200 پوځیان وژلي او ځینې ژوندې له ځان سره بیولې دي. بلخو د پاکستان پوځ پرون ناوخته په ویلامیه کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستاني سرتیرو او افراطي وسلوالو ترمنځ په وسلوالو نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ په وینا دوی په سیمه کې په ځینو وسلوالو مخالفانو پسې ګرځېدل چې نشته پایل سوه. دا پیښه داسې وخت سوي چې نن د 15 ورځې لپاره هم د تورخم دروازه بنده ده. د طالبانو حکومت په ویلامیه کې معلوماتي پر پاکستان اچولې او د تورخم دروازې بندول یې د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل بللی دی. د اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش په خبره کړې په کې لیکل سوي، د تورخم دواړو غاړو ته پر جنازو سربیره په زیات شمېر مسافر، ښځې، سپینږیري او ماشومان بند پاتې دي چې هیڅ د توجیه وړ نه دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی پرون په اسلام آباد کې وویل له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي چې د دې په وینا په افغانستان کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به هم لمړی احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ملټری ټایمز خبرونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال د ځانمرګ بریټ پاړه د امریکا د مرکزی قومندانۍ د پخوانی مشر خبري راخستې دي. جنرال فرانک مکنزی وای تر دې چې اودنی مخکې د استخباراتو راپور هغه څه مفصل نو لکه څنګه چې ویل کیږي، په دې چې اودنی کې چې د 2020 کال د اگست په شپږ ویشتمه د کابل له هوایي ډګر سره وشوه، ډېر لس امریکایان او نشته 200 افغانان ووشل شول. ملټری ټایمز وړاندې لیکي چې د دې چاودنې وروسته له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ګډوډ شو. خبرونه بیا د جنرال مکینزی په وینا لیکي چې دی په دې باور دی چې تاریخ به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي او نیمګړتیا به یې په ډاګه کړي. دغه پخوانی جنرال وایي چې د تاریخ پریکړه به سخته وي. د امریکا د پوځ پر دغه پخوانی چارواکي په وروستیو اونیو کې نیوکې زیات شوې دي چې ولې د کابل په هوایي ډګر کې د دې چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړیو او د وشل شویو پوځیانو د کورنیو غړیو پوځي چارواکي ملامت کړی دي چې تر دې چاودنې څو ورځې مخکې استخباراتي راپورونو ته توجه نه کړې او که پاملرنه ورته کړې وای شاید د دې پراخ مرشوب له مخې نیول شوی وای. د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر فاکس نیوز ته ویلي دي چې امریکایي ځواکونو د بریټ کونکو د ځای پاړه څو ورځې مخکې اطلاعات نه لرل. پر امریکایي پوځیانو دا انتقاد هم کیږي چې ولې طالبان د کابل هوایي ډګر ته په غوښپو ورسو کې پریښودل. انتقاد کوونکي وایي دای له خپل لاسه ځانمرګ میدان ته ورننه وستل، خو جنرال مکینزی وایي چې پر دې پریکړه پښیمانه نه دی او که یې د غسینه وای کړي شایي تلفات ډیر زیات شوی وای. ټاکل شوی دی چې په راتلونکو میاشتو کې هم د امریکا استازو جرګه د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت له استازو نور معلومات ترلاسه کړي او خپل غونډو ته وروغواړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ګڼ افغانان له افغانستانه ووتل. په دوی کې یو هم د مرجان سادات په نوم یو خبریاله ده چې نن سبا په کاناډا کې ژوند کوي. دا خبریاله شپږ ویشت ورځې وروسته تر دې له کابل ولاړه چې دا ښار طالبانو ونیو. دا اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. تورنټو سټار ورځپاڼه د دې په وینا لیکي کله چې له کابله د وروستي ځل لپاره وتلم د خپل کور له اپارتمانه مې ښار ته وکتل. ښار راته تش ښکاره شو او زه مجبوره وم چې ولاړه شم او هر څه پرېږدم. هر څه زما په بیک نه ځایېدل، نه زما هیلې، نه زما خاطرې، نه زما کتابونه.
په غزنی کې د سړک پر سر د درملو د پلورلو بازار لا هم تود دی. اکثره درمل پلورونکي نالوستي کسان دي چې وایي د تجربې پر اساس خلکو ته درمل ورکوي، خو د غزنی ځینې اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې دا درمل د ګټې په ځای رنځورانو ته تاوان رسوي، ځکه چې له یوې خوا د ډاکټر په مشوره نه ورکول کیږي او له بلې خوا ټوله ورځ لمر، خاورو او دوړو ته پراته وي. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا غزنی شارپ کولای سب سیمه کې د ختم المرسلین جامع جماعت مخته دلته تیر او شاوخوا لسو کالو څخه یو 15 پولیس سوداګری ز ودانی نیمکاره ولاړه ده، خو د ودانی د سړک پر غاړه یو شمیر کسان د تبي ټوخي شکر د سترګو غاښونو د زړه پښو او د بدن د نورو غړو د دردونو او نورو ډول ډول ناروغیو د مخنیوي درمل پلوري. په دغه درملو کې یونانی، هومیوپیتیک او حتی ځینې انګریزي درمل هم شامل دي. دا دغه کسانو ډیرای برخه یې نالوستې دي، خو وایي د تجربې په اساس خلکو ته درمل ورکوي. په دغه ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه یو اندازه زیاته وي، موټران هم ښه تیز تیریږي، خاورې بادیږي او پر دغه درملو هم دوړې هوارې وي. دا شناوی ژیری شاوخوا 45 کلن نیاز محمد دلته درمل پلوري. دای له ډیرو خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو وایي دوی دلته خلکو ته د هرې ناروغۍ درمل ورکوي.
شکر د هر څه لپاره دی، د ټوخیو د دې لپاره، د تبو لپاره، د دوو شیانو لپاره.
دا نیاز محمد په باور چې د دوی درمل ګټه رسوي خو زیان یې نه وي.
ګټه رسوي، تاوان نه رسوي. ګټه ونه لري، تاوان هم نه لري.
شاوخوا 50 کلن حکم جام بیا دلته د بډوګو د درد د درملو اخیستلو په مخه راغلی دی. دی وایي سلو ډاکټرانو ته ورغلی یم، درد مې نه دی دوا سوی، خو له دغو درملو سره مې د بډوګې ډبره ورکه سوې ده.
دا ژیړه ده، د بډوګې ژیړه، د بډوګې ډبره ده، دومبې رویا ورته وایي. دا چې ما وخوړه ښه شوم، زه په خپله دا هر وخت خورم. د بډوګي ډبره ورکوي
چیرګي ګردانه ګمو
نه یوازې دا چې د غزنی شهر په کولای سبز دغه سیمه، بلکې د غزنی شهر په ځینو نورو سیمو او ولسوالیو کې هم ځینې نالوستي کسان دغه ډول درمل پلوري. د غزنی ځینې اوسېدونکي بیا په دې باور دي چې دغه درمل د ګټې په ځای رنځورانو ته زیان اړوي، ځکه چې نه خو د ډاکټر په مشوره ورکول کېږي او هم ټوله ورځ لمر ته اوار وي. عیسا خان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
لومړی خو داسې پرته ډاکټر له توصیه نه استعمالېږي، بل دا که موږ تاسو وګورو مرو ته ایښي خاکبات او تاریخ شاروالیم، فکر کوم کوم نظر نه ورته کې.
عیسا خان زیاتوي نه یې په خپله استفاده کړې او نه نورو ته دا مشوره ورکوي چې د سړک د سر درمل واخلي او خپلو رنځورانو ته یې ورکړي.
موږ خو استفاده کړې نه دي، دا زه فکر کوم چې یو منفي اړخ داسې باید نه شي استفاده.
دا چې ځینې ډاکټران او لسی خلک دغه درمل خلکو ته د ګټې پر ځای د زیان اړولو سبب ګڼي او وایي په دغه درملو کې هیڅ قانوني او معیاري نه دي، نو موږ غوښتل چې د دغه درملو د صحي، قانوني او غیر قانوني اړخ په اړه د طالبانو حکومت ته عامې روغتیا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له نظر راکولو څخه ډډه کوي او وایي دا په موږ پورې تړاو نه لري.
آزادی ریڈیو ته پیردم چې زه مایوب یم او د طالبان چې مایبین ته کې موسما کار چور کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو محصل د 3000 افغانۍ زه وس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم، نو که زما میسج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي د آزادۍ راډیو څخه هیله لرم چې زما میسج نشته.
سلام، زه حبیب الرحمن زواکی ما دا محل په ایران کې. افغان کرکټ بالران چې دی ډېر کمزوري شوي دي، نه پوهېږو چې ولې باید دوی ځانونه کوي کې. نو د افغانستان حکومت مې نږدې غږ دی چې د دوی سره مرسته وکړي، کوم شان چې دوی اړتیا لري دوی اړتیاوې باید ورفره کړي. باید کرکټ بورډ څخه هم دا غوښتنه ده چې باید بالرانو ته باید کوي کې، باید سپورټونه وکړي. نه پوهېږو چې ولې زموږ بالران داسې کمزوري دي. څو فرله پسې لوبې دوی وبایللې، موږ داسې خوښنوي چې نه پوهېږو ولې افغان بالران لوبه بایلي، لامل یې څه دی؟
السلام علیکم، زه د افغانستان په اسلامي امارت دغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسې د پاکستاني لوري سره د خبرو له لارې حل کوي او د پاکستان په چارواکو میم دا هیله ده چې دا د خبرو له لارې حل کړي، ځکه دغه موضوع چې څه شتمنۍ دي ټولې د ملکي وګړو شتمنۍ دي پورې راورې، چې څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، وټیلرې دي، او هغه شتمنۍ د تجارانو مالونه دي، نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.